لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو ملمنه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې په پام کې ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې نن بیا پیل شي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. لمړی د خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی تر راتلونکو دریونه یو پوری پاکستان ته رسمي سفر کوي. په بغلان ولایت کې د ملي اردو ډیر ځواکونه وایي چې په ډنډغوري کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس طالبان وژل شوي دي، او د ناټو عمومي منشي د ترکیې د هغه پلان د او احتمالي عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې چې غواړي روسي د فی هوا توغندي وپیري. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره یو جګپړي افغان چارواکي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه کیږي، او افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د سولې لپاره به ګټور وي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي غنی د سفر د کرنیټې په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل ولسمشر له پاکستان سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او دا بلنه یې منلې.
په سیمه ایز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړي دي او انشاءالله په څو کلونو کې به تمامیږي، باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکی وي، پاکستان ته ډیره ګټه ده.
عمران خان د یک شنبه په ورځ د می په څلورمه نیټه په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمه کې څوارلس ملکي وګړي وژلي دي. جنرال امین الله امرخیل پرون دوشنبه تور ولګاو چې طالبانو پر سیمه لول کې وروسته د یک شنبه په مخام د یو شمیر ولسی وګړو کورونو ته اور واچاو، او تر اوسه د 15 کسانو مړی موندل شوی دي. خغلی امرخیل وایي دا سیمه اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. د هرات امنیه قومندان وایي د برپل سیمه خلکو دوه ورځې مخکې د ولسی پاتسون د ځواکونو په مرسته له طالبانو سره په جګړه کې اته وسلوال وژلي او اوه نور ټپیان کړي وو. د جنرال امرخیل په وینا طالبان له غور ولایت او د هرات له یو شمیر سیمو څخه فارسي ولسوالۍ ته راغلل او هلته یې حملې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې د ملي اردو ډیر ځواکونه وایي چې په ډنډغوري سیمه کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس طالبان وژل شوي. په بغلان کې د ډیر 212 قولي اردو د درې ملوا قومندان ډګروال عباس توکلي ازادۍ راډیو ته وویل افغان کومندو ځواکونو د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ په ډنډغوري کې پوځي عملیات وکړل.
تعداد 13 نفر از مخالفین یا طالبان امشب تا یک عملیات نیروهای خاص و ویژه در حمایت
دیر لستان طالبان تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو جټ او شنوک الوتکو یې ملاتړ کاو په ډنډغوري سیمه کې وژل شوي دي. ډګروال توکلی زیاته کړه چې په وژل شویو طالبانو کې د دې ډلې یو یا دوه مهم قومندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ناټو عمومي منشي د ترکیې د هغه پلان د احتمالي عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې چې غواړي روسي د فی هوا توغندي وپیري. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هر هیواد د خپلو اړتیا وړ پوځي تجهیزاتو د پیرودلو اختیار لري، خو د زیاته کړه چې په عین حال کې د اس 400 توغندیو د پیرودلو د احتمالي عواقبو له کبله اندېښمن دی، ځکه متحدو ایالاتو په ډاګه ویلي چې که ترکیه دا توغندی وپیری نو بندیزونه به پرې ولګول شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار ویلي چې هیواد یې د دافع هوا د دې سیستم د پیرودلو له معاملې نه پشا کیږي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې ترکیه غواړي د اس 400 توغندیو 4 یونټونه چې ټوله بیه یې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي وپیري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له ستون تلبرګ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دی د دې معاملې په اړه د بحثونو مخالف دی، ځکه دا د ملي حاکمیت په چوکاټ کې د ترکیې حق دی. د امریکا دفاع وزیر خبرداری ورکوي چې پر امریکایي پوځیانو د امریکا پر ګټو د احتمالي حملو په خاطر به ایران مسؤول وګڼي. واشنگټن په دې وروستیو کې د ایران پر وړاندې سخت دریز نیولی او ویلي دي چې ایران ته په نږدې اوبو کې د جنګي الوتکو اوړونکې یوه بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې پر تهران د پارونکي چلند تورونه هم پورې کړل. شانهان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وویل د جنګي الوتکو د وړونکې بیړۍ اس اس ابراهام لینکن د ځای پر ځای کولو یو هدف ایران ته د یو روښانه پیغام ورکول دي. جان بولتن وویل چې امریکا د ایران له رژیم سره جګړه نه غواړي، خو د هر ډول احتمالي ځواب لپاره چمتو دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خپرو. په څو شیبو کې به وږمه جبارخیله او ګودر ځاځی د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوها کې له طالب استازو سره نن د شپږم پړاو خبرو ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر پرون وقفه راغلې وه. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د دې ریاست ته ویاند مرستیال امید میسم وایي تمه لري زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند لاسته راوړنی ولري. زموږ نړیوال همکاران د پروسی د اسانه کوونکو رول لوبوي چې د خبرو مستقیمه زمینه برابره سي. همداسې لکه ښاغلی خلیلزاد چې اشاره کړې، څلور موضوعات چې هغوی اعلان کړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ به ورباندې د خبرو تمرکز وي. له هغو څخه یوه موضوع د بین الافغاني خبرو مسأله ده. له امریکا زموږ تمه دا ده چې د هغو هڅو نتیجه دا سي چې موږ بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. شاغلی میسم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو په خاطر د ټول شمول پلاوی ټاکلو په برخه کې د حکومت هڅې دوام لري. هغه پلاوی چې هم افغان حکومت او د هغو ټولو لوریو چې د مدني ټولنې ښځو د حقونو او اغیزناکو سیاسي جریاناتو استازیتوب وکړای سي پر جوړولو کار دوام لري او معرفي بسي، خو هغه څه چې مهم دی باید له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه برابره سي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ته لاره پرانستل سي. ټاکل شوی ده د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا خبرې پیل کړې. په دغو خبرو کې د دوشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر وقفه راغله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کاریږي، پر دغو موضوعاتو به تمرکز کیږي او خبرې به د ځایي وخت د سهار له لسو د مازیګر تر درو بجو دوام وکړي. خو زلمی خلیلزاد د شپږم دور خبرو په لومړۍ ورځ د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سولې ترلاسه کولو په خاطر باید په څلورو اړوندو موضوعاتو توافق ترلاسه سي. د ده په وینا پر دغو موضوعاتو به د خبرو تمرکز وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین، بین الافغاني خبرې او د تاوتریخوالي کمول چې پر هر اړخیزه اوربند ولاړ وي. د لیکلي چې تر هغه وخته چې د دغو څلورو موضوعاتو په اړه توافق نه وي سوی هیڅ نتیجه به نه اخیستل کیږي. د راپور له مخې امریکا او طالبان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش جوړولو او په دې هیواد کې د اوربند رامنځته کولو پر سر اختلاف لري. طالبان ویلی چې تر هغه وخته چې امریکا مهالویش نوی اعلان کړي هیڅ اقدام نه کوي. د طالبانو د ډلې یو پخوانی غړي اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او خلیلزاد په خبرو کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع
طالبان د شوایي چې اصل دوی وایي چې عامل د جنگ د خارجانو راتګ دی په افغانستان کې نو دلته اول په عامل باندې خبره کول دا ضروري چې دی کلیه ده آغا وربند هم زمینه برابرولی شي او کچیر موږ ولاسو اول وربند وکړو او عامل د جنگ د تپاتې به کېدای چې دلته توجه
طالبانو ته ډیره مهمه ده. په افغانستان کې اوربند یوازې د خلیلزاد غوښتنه نه ده، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې 3200 غړیو د روژې د میاشتې پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چمتو دی چې دا پریکړه لیک په جدیت عملي کړي، خو طالبانو نه یوازې د اوربند غوښتنه نه ده منلې، بلکې په عین حال کې د روژې میاشتې پر رسېدو سره د بغلان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم کابل ته ځو. د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خبر شوی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقاله او تبصری خبرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې امارت لوربند د ډریګ پینوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمیر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې لخکیلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربند نه کولو دلیل پډاګه شوی او د سیاسي چارو د یو شمیر پوهانو له قوله لیکل شوی دی چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنگیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راوونه شي ګرځولای. دا مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمیر جنگیالي خارونو ترخکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو چلند ولید نو ځکه په جګړه پښیمانی وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قوله همدا شان لیکل شوی چې طالبان د اوربند او ورته نورو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنۍ ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمیر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمیر توافقاتو ته نږدې شي خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورسپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د روژې پر رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نور اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سر مقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. وی صاحب خپلواکي ورسپانې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بل لیو لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمیر کابل خاریانو له قول لیکل شوی دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بای لوړېږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمیر دینی عالمانو له قوله لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشته او د سوداګرو لوري د بایو لوړول غیر شرعي عمل دی.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د خبرونه پای ته رسیدلی یو په پاتې 45 دقیقو کې د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړې خبرونه د سندرو مل